او د نن د عراق سرخار بغداد کې اوسان مرګي برید کړ. د پولیسو د پوستې خواته چاودنه کړې چې پکې یو شمېر کسانو ته مړه شوبله اوښتې ده. د دې پېښې ذمهواري اسلامي دولت وسله والې ډلې منلې.
دا وانی سجمل چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سیراج زهیر ته وښي.
نن د پیښور نخ پریدونکي مشرک ورسپانه خپل ادارې کې وایي د پاکستان او افغانستان په پوله د غوړ نظام جوړولو لپاره په کمی سلامتي کمیټې کې د شوی فیصلې په حق لکه سهم پوره او کره معلومات تر دې دمه مخې ته نه دی راغلي. خو تیر وختونو کې د لړکی حل ځلې خای چې حکومت څومره سنجیده دی. د ادارې په وینا چې په پاکستان او افغانستان پوله تورخم باندې کلک او فعال نظام جوړول نه یوازې د پاکستان په ګټه کې دی بلکې د افغانستان په ګټه کې هم دے. نو پکار دے چی دے لڑکی افغانستان کی هم غور وکڑے شی زک چی دے عمل نبات رخا گرے کی تر دیر حد کمی راشی او دا افغانستان او پاکستان بل یو بل گلی هم ختمی شی چی اکثر وائی دے یو بل دا خاوری ترخا گر راوڑی یی ادھر یہ زیتوی پتور خم پولا باندی ٹرانسپورٹرانو تا پشنا ہاتھی کٹ خودلو اجازت ورکول دا دے خبر دلیل دے چی دے مسئلے دا حل دا پارا دا دوانو خواو اتفاق موجود دے. نو پا دے رنا کی پکار دا چی دوانو ملکونو سرکینی او دے مسئلے کلک حل رو باسی. ادریا اخری کی لکی دا افغانستان او پاکستان خلکو لیو بل سرا خپلوی کڑی او دوی د یو بل کرا تگ را تگ هم کوي. نو پکار دا چی پا آسان طریقہ دا دوی د تگ را تگ لپاره هم یو لار رو استلی شی سک چی دا یو اهم مسئله دا او دی لڑکی پاکستان لا ضروری اقدامات کول پکار دی. دا دی تر سنگ جنگ رسپان خپل ادریا کی لکی چی دا جمعی پورس دا بشری حکونو لپاره د کامی اسمبلی قائمہ کمیٹی کی تجویز وړاندې کړی شو چی دا انسانی گردو په غیر قانوني توګه د خرڅونکو په سزاګانو کې د اضافه وکړي شي او کوم بهر ملکیان چې دلته پاکستان ته د گردو اغستو لپاره راځي هغوی ته په ویزو ورکولو دی بندیز ولګول شي. درې وړاندې لیکي چې په دې موخه د یادې کمیټې چیرمن دړک ورکړه کچري په دریو میاشتو کې دا مسله حل نشوه نو هغه به نور په دې چوکۍ نه پاتې کیږي. درې زیاتوي چې په پاکستان کې د گردو کاروبار له یوې مودې راهیسې را روان دی چې پکې د غریبانو گردې په ارزان نرخ اخیستل کیږي او په ګرانو بیو خرڅول کیږي. او په دې جرم کې د نورو خلکو سره سره ځینې ډاکټران هم ککړ دي او ځینې وخت خو داسې کیسونه هم مخې ته راغلي چې د یو غریب نه په بهانه باندې ګردي وستل شوي. دریا اخري کې وایي چې دا یو ډیر ناوړه کاروبار دی باید چې په وفاقي کچ باندې د دې نوټس واغستې شي او په دې کې ککړ کسانو ته سخت نه سخت سزا ورکړي شي.
او د نړۍ مطبوعات
د امریکا غږ رادیو په پاکستان کې په ناموسی وجن او ای پی خبری اجانس بیا په سربیا کې د افغان او پاکستاني او پناهغښتونکو د ستونزو په اړه مقالې خبرې کړي. د دغه دواړو مقالو غټې برخې لګولې اسو.
د امریکا غږ رادیو وایس اف امریکا په خپل ویبپاڼې په پاکستان کې ناموسی وجنو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي په هغه هیواد کې د ناموسی وجنو په اړه بحثونه له هغې وروسته زیات شوي کله چې د ټولنیزو ویبپاڼو مشهور اداکاره قندیل بلوچ خپل ورور د غیرت په نامه وژله. د بشري حقونو فعالان وایي د غیرت په نامه وژنې له بشري حقونو څخه سرغړونه ده. دا مسله په هغه ټولنه کې ژورې جړلې لري. د بشری حقوقو د سار ادارې یو کارکونکي سروپ اجاز وای چې په پاکستان کې د ښځو پر ضد د تشدد مخنیوي لپاره ګامونه نه پورته کیږي او داسې یو شمیر پیښې په رسنیو کې هم نه رپورټ کیږي. په مقاله کې راغلی چې د ناموسی وژنو قانون کې نیمګړتیاوي موجود دي چې قتل کوونکي کورنۍ معاف کولی شي او دې سره هغه سړی له سزا بچ شي. خو د پاکستان چارواکو د قندیل بلوچ کورنۍ له دې کار نه منی کړی دي. قسم د بشري حقوقو فعالان دا ګام استایلی خو له حکومت یې غوښتنه کړې چې په قوانینو کې بدون راولي. بلخوا اف پی خبري جانس لیکي چې د سربیا پلازمېنې بلګراد کې شاوخوا 370 پاکستانی او افغان پناه غوښتونکو د لوږې هړتال شروع کړي او له هغه ځای د هنګري پولې ته په دې هیله پیدل سفر شروع کړي چې هغه هیواد به ورته پناه ورکړي. دغه پناه غوښتونکو سره کمبلي او نور سامانونه دي او له ګرمۍ نه بچ کېدو لپاره یې سرونه په تولیاګانو پټ کړي دي. له افغانستان سره تعلق لرونکي عبدالمالک خبري جانس ته ویلي چې دغه ډله هنګري پولې ته روانه ده او دوی د لوږې هړتال هم کړی دی. دوی هیڅ هم نه خوړل غواړي. د په خبره دوی دغلته د خوراک لپاره نه دی راغلي بلکې پناه غواړي. مالک زیاته کړه چې په خپل هیواد کې امنیتي حالات ښه نه دي او نه هم زده کړې کولی شي او دغه دواړه شیان په دې هیوادونو کې موجود دي. خبر ایجنس لیکي چې یو شمیر پناغښتونکو په سربیا کې غیر پاتې دي، ځکه چې هنګری هواد داسې نوي ګامونه پورته کړي چې پناغښتونکو مخه ونیسي. خبر ایجنس د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې یونیسیار د شمیرو په حواله وایي چې شاوخوا 2800 مهاجرین د جمعې په ورځ سربیا ته رسیدلي دي. بلخوا د سربیا چارواکي وایي چې د روان کال له پیل څخه 1,02,000 مهاجرینو نمونه ثبت کړي دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
لګه شبکې درته د باختر ستوري اونځ خبرونه هم لاندې کوو. خو دلته کې یو راپور لرو له هغې وروسته چې د خبر ایجنسۍ په باړه کې د برقمبر خیلو مشرانو حکومت ته ډاډ ورکړ چې د نشه یي توکو د کاچاکو د مخنیوي له چارو سره به مرسته کوي. د سیمې پر امنیتي پوستو د ښځو تلاشي کول تړل شوي دي. د کومي مشرانو همداراز پریکړه کړې چې د سیمې هر کس به 2,000,000 روپۍ جرمانه کوي چې په دولت ضد یا قاچاقي کارونو کې په لاس لرلو تورن ومندل شو. پر دې موضوع د پاکستاني ډان ورځپاڼې د لیکنې مهمې برخې لهرم بچاورو.
د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې د ځینو سرچینو په حواله ویل شوي چې د برقمبرخیل قبیلې یوې نمائنده جرګې په باړه کې له امنیتي چارواکو سره په لیدنه کې هغوی ته باور ورکړل چې په سیمه کې د غیر قانوني تجارت او سمګلینګ د مخنیوي په چارو کې به له حکومت سره مرسته کوي. د سیمې مشرانو تر دې مخکې پر امنیتي پوستو د ښځو د تالاشي کولو په خبره اندېښنه ښودلې وه. دا په داسې حال کې دا چې د تیر یو کال په موده کې باړې ته د کډوالو د بیرته ستنېدو له وجې د سیمې پر لویو لارو د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. امنیتی ځواکونو بیا ویلي دوی شک لري چې ځینې برقې په سرونکې ښځې نه یوازې د مخادره توکو په کاچاک بلکې تر روستانو ته د ځانمرګیو واسکټونو او نورو بارودي موادو د رسولو په څیر کارونو کې مرستې کوي. ورځپاڼې د سرچینو په حواله زیاته کړې امنیتي چارواکو په دې شرط د سیمې پر پوستو د ښځو تالاشي کول بند کړي چې ځایي قومي مشران به د ښځو په شمول د مشکوک کسانو حرکات څاري. د سیمې مشرانو ته البته ویل شوي چې امنیتي ځواکونه حق لري چې د اطلاع په صورت کې ځینې مشکوکه ښځې تلاشي کړي. له امنیتي چارواکو سره تر لیدنې وروسته د برقمبرخیلو مشرانو اعلان وکړ هر هغه څوک چې د غیر قانوني یا ریاست ضد کارونو تور پرې ثابت شو به 2,000,000 روپۍ جرمانه کوي او کور به ورته سوځوي. لیکنه زیاتوي د مشرانو وروسته د ملک دین خیل قبیلې له مشرانو سره هم کتلي او په سیمه کې د جرمونو د مخنیوي لپاره د ورته پریکړو وړاندیز یې ورته کړی دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال رادیو ته وګستې د مومند په پلان غار کې د رباب، تبلې او باجو د سرودونو محفلونه جوړیږي. که څه هم د سیمې په نورو ځینو کې داسې مجلسونه کم شوي، خو د پلان غار اوسیدونکو خپلو حجرو کې داسې محفلونو ته دوام ورکړي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال شانواس ترکزی یو دغه سي محفل ته ورغلی او دا رپورت یې را لګلې چې په سندره پیلېږي.
په تانا نوی کلی پلانغار کې د نویس خان په حجره کې جوړ شوی سندریز محفل کې د سیمې ځوانانو، سپینګرو او محفل ته د چارسدی راغلي ملمنو شوقیانو ډېر سندرې وویلې. پلانغار د محمد ایجنسی هغه تحصیل دی چې پکې سندریز محفلونه کله هم بند شوي نه وو، او که دوباره محمد ایجنسی ولس وغواړي چې رباب منګي او یا تبله باجه واوري نو د پلانغار په جګو غرونو کې آباد یوسف بابا او یا د کوم ملګري حجرې ته مجلسیان لزان سره بوزي او د موسیقۍ اورېدو تنده ماته کړي.
چته وینو یا چکوای کنه زو ازیت ورزول کا مطلب دا چې سات غړی کین غب شپو لګو
هم د دغه سیمه ودان عثمان خیل چې په خپل شاعر یې لوی نوم ګټلې دی وای چې د هغلی کلی شیرونه په نوې طرز موسیقي سره هم ویل شي خو هغه په خپل د حجره محفلونه چې ډیر ساده وي خو خوي
عمدہ سے دار رباب دے کا ہارمونیم دے کا بل موسیقی تو کہہ دے نو دغا یو 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 جب دا او دغا بے ہنر من بانی ڈیفینڈ کئی چی ہنر من پاگی کی سوئی خلق تھا او لکه زما په خیال کہ تاسو دس یو خبر کوئی نو اغه دومره اثر نه لري خو اغه د میوزیک سره نو اغه ډیر زیات اثر لري
او سازندگان هم د محمد دوی جنسی د پړانګر دې سیمه ته پراتک ډیر خوشاليږي او نه خوخوي چې ګنه د محمد نور سیمه ته یا باجوړ ایجنسی ته لاړ شي زکا چې د دوی پوینه ها غزای کورته یو څو خطرې وړاندې دی خو دا ساتوم حالات دومره خنه دي چې ګنې په آزاد پکې په ډاګه او یا په درمن کې ټغر خور کړي او سازونه وغږوي
زمانو محمد حیدر کزا مطلب دار چې زما زیات کردار د باجی او تبلې دي مونږ ورته مینا ورکو لکه فنکار د مینی سره کاری نه نفرت سره نه
د سندرو دا محفل د شپې تر دو بجو روان وو او نه یوازې دا چې ګنې هنرمندانو سندرې وویلې بلکې د یادې سیمې د پنځلو سونه زیاتو ځوانانو او سپینګرو هم لوبې ټپې او سروکي وویلې او د دغه محفل نه یې خوند واخیست شانواز ترغزی مشال ریډیو پړانګ
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
مشال لڑو تو گوگست و سم لجمنی سر سم وار سے دل دونی جی خبرونی دا باختر ستوری دا باختر ستوری پتی خبرونی کی دا مرحوم ملنگ جان پا شاعری و دا حق دا مزار پا نریدلی حالت یو رپورٹ د وتلی انزورګر الحمدلله ارباب د مرکه دویمه ورسته برخه او د یو انزوریز نندارتون رپورت زه شوې دي د خبرونه کوربه باز محمد عبد دی
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم په نننې خبرونه کې به د ولسی او ملي شاعر ملنګ جان په شاعرۍ او د هغه د مزار په ویجاړ حالت یو ریپورت ولرو بیا به د وتلي انزورګر عبدالله ارباب د مرکی دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د یو انزوریز نندارتون ریپورت هم ولرو نومړی رپورت ترازو د ولسی او ملی شاعر ارواخان ملنګ جان مزار شپتیرو کلونو کې د ننګرهار ولایتي ادارې په مرمرو رغولې او په دې وروستیو کلونو کې له مزار څخه کتیبي نړیدلی چې رغولو ته اړتیا لري په همدې موخه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه یو پلاوی ننګرهار ته راغلی او ژمنه یې وکړه چې د ارواخان ملنګ جان مزار به په اساسي توګه رغوي نور حال په رپورت کې درکو مرحوم استاد ملنګ جان د افغانستان یو ولسی او ملی شاعر چې د خپل ژوند په اوږدو کې د پښتون قوم د یووالي ترانې نظمونه او چاربیتې ویلې وي او ولسی له خپل حقونو څخه خبر کړي وو مرحوم ملنګ جان چې د ننګرهار ولایت په بیسود ولسوالۍ چمیار کلی کې خښته په تیرو کلونو کې مزار رغول شوی وو خو په دې وروستیو کې پر مزار ولاړې کتیبې نړیدلې دي په همدې خاطر د اطلاعات او فرهنګ او پوهنې وزارتونو یو پلاوی ننګرهار ته راغلی او د ملنګ جان له مزار نه لیدنه وکړه په دغه پلاوی کې د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر اقمل هم شامل وو نوموړي چې د ملنګ جان ترانې لوستې او اورېدلې وي وایي چې ملنګ جان د افغانستان د کلتور او تاریخ یو افتخار وو
ملنګ جان یو ملي شاعر ما خپل شخصا ک د ولس پالنې د ملت پالنې او د هیواد پالنې سل ترانې اورېدلې اتیا به پکې د ملنګ جان وي ملنګ جان د افغانستان د کلتور او د تاریخ یو افتخار وو زه ډیر خوشاله یم چې نن یې پر قبر ولاړ یم خو ډیر به خوشاله وم چې د ډیر ژوند کړی وای افغانانو ته خصوصا زموږ په شان نوی نسل ته ډیر څه پریښي وای. د ملنګ جان شاعري، د ملنګ جان وطن دوستي موږ ته دا رازده کوي چې څنګه کېدلی سي چې یو شاعر ملتونه جوړ کړي او په ملتونو کې ثبات راولي، ملت پالنه راولي او خپلواکي راولي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې ملنګ جان د پښتنو د حقونو د تامین لپاره شاعري کوله.
ملنګ جان خو زموږ ولسی شاعر وو. شعر چې د څه لپاره ایجاد شوی دی، ډیرو کمو شاعرانو کې به دغه مسله او دا تومله وشي په خلکو احساس راوپري د ملي منافعو د درک لپاره او د خلکو د شعور کچه لوړه کړي او دغه شان کار او عمل ته خلکو هڅوي. په دغه لړ کې شاعرانو کې تر ټولو نومیالی شاعر چې موږ درغه ملنګ جان وو، ځکه ملنګ جان هغه څوک چې د افغان او پښتون د حقوقو د تامین لپاره خپل شعر وایو.
د افغانستان د پوهنې وزارت مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواری وایي چې ماشومتوب کې ورته پلار توصیه کړې و چې د ملنګ جان شاعري ولولي.
زه چې په اول سم خو ما یو د الفت شعر نه لسی او د ملنګ جان او لاته دا چې ماته پلار ولولي، په علمي شاعرانو کې الفت ولولا په ولسی کې ملنګ جان. دا نور څه چې ملنګ جان ما وکړو، ملنګ جان ماته احساس، جذبه او ملي شعور راکړو. نور څه چې پوه شوم شعر کې هنریت هم ډېر وو، یعنې یوازې حماسه نه وه، حماسه هم وه، عشق هم وه، تغزل هم وه، هنر هم وه.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس چې د دغه پلاوی مشري کوله وایي چې د ملنګ جان مزار به په اساسي ډول ورغوي.
استاد ملنګ جان ولسی، خوږژبه، حماسي او ملي شاعر دی. یعنی ملنګ جان استاد د هغه شخصیت چې دی ولس ملي روحیه ورکوله، چې نن هم زمونږ ځوانان او زمونږ خلک دغه سي مشرانو ته دغه سي ملي حماسي شاعرانو ته ضرورت لري چې د وطن د مینی هغه روحیه لا پیاوړې کړي. متاسفانه من خبر شلو چې دغه قبر تخریب شوی دی. همدې ته پر راغلو چې یو احترام او یو دوام وکړو دغه خپل ملي شاعر ته، او د دې په ترمیم کې به د اطلاعات فرهنګ وزارت عاجل اقدام کوي او د مقبرې خوا چې څه ضرورت دي هغه به برآورد کړي او انشاءالله په ترمیم چارې به موږ بشپړ.
ملنګ جان چې په 1944 میلادي کال د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ چمیار کلی کې زیږیدلی و، د 43 کلونو په عمر د موټر په یوه حادثه کې ومړ او په خپل پلرني کلی کې خاورو ته سپارل شوی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو لوتلي انزورګر عبدالله ارباب سره په مرکه کې اوریدلی وی چې د ټولنیز رسنۍ فیسبوک للارې بیلابیل تحریکونه پیل کړي او تر ډیره حده په خپلو هڅو کې بریالی هم دی. دا چې نوموړی په نورو کومو فعالیتونو بوخت دی د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو. تحریکونه خو واقعا تاسې ډیر چلولي دي، خو که د نور تحریک ته تم شو تاسرزنو ملګری هم په دغه کې یو ځای شوی دی او دغه تحریکی پیوړی کړی دی. که یو مثال نیمی را کی تا دغه تحریک سا عکس العمل لیدلې؟
مننه عابد صاحب. اول خو تاسو په خپل یو دغه مشران نظم سره بدی تحریک کې استی چې همي تاسو مشوره او تاسو په شمول د نورو مشوره منګه اخلو، ځکه دا یو مشترک کوشش دی. لور کدی چا میرمن وینو هغه هم د یو چا لور ده. دا د یو کار دی چې په دې برخه کې موږ باید ټول ولس فکر ته دا خبره ورسو. تغییر خو زه چې وینم تر دې د ما زمنګ د عملی کار چون زه خپل هم ډیر لورین لرم، شکر الحمدلله. دا خپل ازما د پاره یو کور کې یو چیلنج دی چې باید په دې برخه کې زه د خپل ځان اصلاح وکم، هغه څه چې زه ولستویم په خپل عمل کم. نور د دین علاوه موږ ګورو چې په خوا به خلکو د خپل ځامن په حق لا پیغامونه خبرول، اوس چې موږ ګورو د چا چې لور وشي حقیقت کوي، مثلا مبارکي ورکوي او بل ته تصویر خبري او داسې نور. یو مثال د لاله خیل صاحب چې موږ نږدې ملګری دی، د لور تحریک یو تکړه غړی دی، هغه چې لور وشو هغه دوستان راټول کړل، خوشحالي اظهار یې وکړو، خلک خبر کړل. نو دا یو هغه مثبت تغییر د جدلور په حق.
تاسو په خپل فیسبوک پانه باندې په اخترونو کې د پلاستیکي تمنچو د کلچر د منځوړلو لپاره هم یو کمپاین چلولو، دلته مدني فعالان هم در سره یو ځای شول او د خبرې تر امنیتي چارواکو ورسوله. تر ډیره حده هغه تحریک زیونی ولو په هغه تیر اختر کې د پلاستیکي ټوپک او تمنچو رجحان کم و ډیرو کم و محدود ماشومان اخیستی و
دا ډیر اساسی پختنه ده او باید ولس دې مسلې ته ډیر جدي پام وکړي. مونږ د جنگ جګړې نه تیریږو، داسې نسل یو چې په جنگ کې رالوی شوي یو او په ځینې وختونو کې په شعوري توګه دا کوشش شوی چې زمونږ ولس نوی نسل د تشدد د جګړې د ټوپک او دا په ځینو په اصطلاح د کلاشینکوف د کلتور سره آشنا کی. د هغې دپاره مختلفې لارې دي چې مثلا دا سی ډي فلمونه چې په ځانګړې توګه په کوزه پښتونخوا کې جوړیږي چې د تشدد کلتور ته وده ورکوي. نو د ډیرو ملګرو په مرسته تیرو څو کلونو نه مونږ کوشش روان کړی او له نیکمرغه زمونږ دغه غږ د فیسبوک او ستاسو په شمول د دوستانو په مرسته د رسنیو د لارې چارواکو ته ورسېدو او هغې بیا پریکړه وکړه چې افغانستان ته به په ودونو یا مثلا په افغانستان ته به په د اخترونو په ورځو کې چې کوم پلاستیکي ټوپکې تمانچې پټاقې او بارود راځي د دې په هکله یو قانون هم پاس کړو چې دوی به دا نور بندۍ دا به نه را پرېږدي، ځکه ډېری تجاران چې هغې به نور هېوادونو ته تلل دا به یې راوړل. نو دا د ماشومانو هغه رواني حالت سره یو عمدي کار روان و چې دوی د وړکتوب نه د ټوپک او د تمانچې سره دی نږدې وساتي. نو هغه کمپین بیا تر ډېره کامیاب په دی و چې مدني ټولنې دوستان علما کرام دی په ګډه موږ سره رسنیو هغې دا پیغام ولسته ورسو او خلک یې په دې پوه کړل، ځکه په اخترونو کې موږ وکتل چې په ډېر غټ تعداد کې ماشومان به شفخانو ته د اختر په ورځ وړل کېدل، ځکه چې په هغه پلاستیکي تمانچو به د دې سترګې زخمي کېدلې، نور مشکلات به. نو هغه کار خو ختم نه دی، البته خلکو دا ومنله چې دا یو ستونزه ده او دا فکري بدلون چې دا ډېر زیات وخت اخلي. نو را روان اختر کې به انشاءالله هم د روژې په میاشت کې به دا کوشش کوو چې ځل بیا دا غږ پورته کړو، هغه تجاران چې هغې د پاکستان او د نورو هېوادونو نه دغه توکي راوړي د هغې بدیل راوړي، مثلا رنګونه راوړي، مثلا نور نانځکې راوړي، نور داسې بدیلونه شته دی چې د امن او د پرمختګ او د ولس د خدمت لپاره خلک آشنا کی په زیاده دی چې پلاستیکي تمانچې او ټوپکې راوړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې دغه کومو تحریکونو کې چې تاسې فعال یې وخت په وخت د ټولنیز میډیا ته راوباسئ، دې کې هیڅ شک نشته دی چې تاسې په سلګونو لاروین یوازې په ننګرهار کې نه بلکې په ټول افغانستان کې او په نړۍ کې چې ستاسو پیغام سو غوري افغانان یوري خپلوي. د هغه دوستانو نه چې تر اوسه پورې په دغه کمپاین کې نه دی را شریک شوي څه غوښتنه لري؟
مننه عابد صاحب. اول خو زه ډېره زیاته مننه کوم د هغه دوستانو نه چې هغې کله موږ په ګډ غږ کړی دی، هغې لبیک ویلی دی او موږ سره اوګه په اوګه په خپل کلي ولس کې هر چی ته چې دی هغه پیغام ولس ته رسولی دی. د خدای عزت وکړي، دا د دې مهرباني ده او دا زما لپاره د خوشحالۍ خبره په دې ده چې موږ یو چاته په داسې یو جګړه تپل شوي وطن کې چې هلته جګړه روانه ده ځوانان یو خبره اوري او هغه بیا عملي کوي. دویم دا چې هغه ځوانان چې هغې ته زموږ پیغام تر اوسه نه دی رسیدلی یا رسیدلی دی، هغې په دې هکله عمل نه دی کړی، هیله مت دا ده، ځکه چې دا د یو فرد مسله نه ده او دا صرف زما د وس خبره نه ده او دا نه یوازې ستاسو د وس یا د یو رسنۍ خبره ده، دا به یو مشترک کوشش دی، ځکه که تشدد په ټولنه کې خپرېږي نو د هغې نه ټوله ټولنه متاثره وي. نو هیله مې دا ده او دغه خواهش مې دی ته چې دی موږ سره په دغه رنګ کارونو کې نه تنها په فیسبوک کې مننه او قدردانی وکړي، بلکې عملاً په خپل کلي ولس کې دغه کار شروع کړي، د خپل کورنۍ نه شروع کړي، د فرد او د ټولنې د فکر د تغییر لپاره، تر څو افغانستان د دې بحران نه ووځي او داسې یو طرف ته لاړ شي چې هغه تعلیم یافته ټولنه وي، هغه د پرمختګ دپاره کار وکړي او وطن سوکاله کړي. ځکه چې ډېر زیات موږ زوریدلو نو که د دغې دومره بدبختۍ وروسته هم ځوانان عمل نه کوي او د تغییر دپاره کار نه کوي نو دا به زموږ ډېر لوی بدبختي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په ننګرهار کې ایپسو یا نړیوالې رواني ټولنیزې موسسې د چهارشنبې په ورځ په سراج العمارت کې د هیله نمرې تر سرلیک لاندې د بیلابیلو پټو استعدادونو انځورونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې د انځورګرۍ د مینوالو د پام وړ وګرځېدل. نور حال په رپورټ کې درکوو. لنمری انزوریز نندارتون کې د بیلابیلو هغو انزورګرانو انزورونه نندارې ته وړاندې شوي وو چې پټ استعدادونه وو او د ایپسو دفتر په هڅو را څرګند شوي وو. د یادې موسسې یو تن مسؤول سمی والله تو تاخیل د نندارتون په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د هیلي موضوع یې ځکه انتخاب کړي چې د ټولنې اړتیا ده.
د هیلي موضوع انتخابول دغه د ټولنې د ارزښت او ضرورتیا په اساس باندې موږ دغه موضوع انتخاب کړی ده، او ومو غوښتل چې دغه موضوع د نندارتون، د تیاتر او ځینو نورو فرهنګي هنري مسایلو له لارې خلکو ته ورورسو.
له نندارتون څخه د انځورګرۍ د هنر په لسګونو ښځینه او نارینه مینهوالو لیدنه وکړه. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال هم یو له هغو څخه و چې د نندارتون ننداره یې کړې وه. نوموړي مشال راډیو ته وویل چې نندارتون دا څرګندوي چې انسان په هر حالت کې ناهیلی نه شي.
او پاره کې انسان د ماشومتوب نه رانیولې ده تر بوډاتوب پورې، هغه هیله او څه چې په دې ذهن کې لري چې زه تعلیم وکړم، زما وطن ته سوله راشي، زما دغه ارمان دی دا باید پوره شي. دغه ټول هغه هیلې امیدونه دي چې د دې پوره کېدل دي، او دا باید مثبت طرف ته موږ وګورو. ناهیلي باید نه شو هیڅکله.
زرلخت اوسینی وایي چې د نندارتون په لیدو یې د سولې هیله په زړه کې راوټو کېده.
البته هیله خو ډېره دی، خو چې ډېره هیله مونږ ولیده هغه د سولې په اړه. نو ځکه دلته په انځوریز نندارتون کې هم مونږ ډېر تصاویر داسې ګورو چې ټول د سولې په باره کې دي، چې باید زموږ هیواد ته هیله، د ټولو هیله همدا ده چې زموږ هیواد ته سوله راشي.
ځوان شاعر او لیکوال محمود واکمن وایي چې د نندارتون ننداره کتونکو ته د یو حرکت پیغام ورکوي.
دغه انځور یو خاص څنګهړنه چې مثلا هیله نمرې تر دې نام لاندې جوړ شوی دی، یعنی خلکو ته دا ډاډ ورکوي که تاسې په زړه کې لزان سره کومې هیلې، ارزوګانې، امیدونه لرئ، که د هغې د تحقق لپاره کار وکړئ، شونی ده چې په لاس راوړي. یعنی خلک د لټۍ او تنبلۍ نه راژغوري او ورته د حرکت یو پیغام ورکوي.
د یادولو ده چې ایپسو یا نړیواله رواني ټولنیزه موسسه د تیرو درې کلونو راهیسې پر ننګرهار سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د بیلابیلو هنرونو په برخه کې پټ استعدادونه را پیدا کوي او ټولنې ته یې ورپېژني. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینهوالو، د باختر ستوري ونیزه خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.